السلام علیکم ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2019 جنوري د میاشتې څلورمه نیټه ده، او د کال دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې دولس بجې شوې دي. په دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته زاشپا خو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د عراق وزیر اعظم عادل مهدی په شمول په زرګونو ماتم کوونکو نن د ایران لوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی او عراقي کمانډر ابو مهدی مهندس او عراقی فوجی مشرانو او اته عراقی فوجی مشرانو په جنازه کې برخه اخستي. سوچ د جمعې په ورځ د بغداد په ایرپورټ کې د امریکا په یو هوایی حمله کې وژل شوی وو. پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په اړه د دواړو خواو څخه د صبر نه د کار اخستو غږ کړی دی. پاکستان کې د صحت محکمې چارواکو په ملک کې د 15 نورو ماشومانو د پولیو په رنځ اخته کېدو پخلی کړی چې ورسره په کال 2019 کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغانو شمیره 980 او په ټول ملک کې 128 ته رسیدلې. موږ سره اوسې قدرمن اردوونکو، په دې یو ساعته خبري خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوو. دا خپرونه لا دوام لري. د عراق بغداد چې کوم دغه سرخار دی، په دغه کې د هوایي ډګر سره نږدې د ایران د القدس فوز مشر قاسم سلیمانی او د عراق د فوز یو بل مشر مهدی مهندس چې کوم سره د اتو عراقي عسکرو د جمعې په ورځ باندې د امریکا لخوا د هوایي ځواک لخوا په برید کې وژل شوي وو، د هغوی جنازې نن شوي دي چې پکې په زرګونو خلکو برخه اخیستې. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
په بغداد کې د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی به شمول په زرګاو خلکو د خالی شنبې په ورځ د قاسم سلیمانی او اتا نور وجل شوي عراقي ملیشیا عسکرو په جنازو کې ګډون وکړلو. امریکې د جمعې په ورځ پخلی کړی و چې په بغداد کې یې د ایران د قدس ځواک جنرال قاسم سلیمانی وجلی دی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وجل کېدو په اړه ویلي چې دی باید ډیر مخکې وجل شوی وی. د سلیمانی د وجل کېدو وروسته صدر ټرمپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی چې که په امریکایانو باندې بریدونو ته دوام ورکړو نو داسې نور بریدونه هم کېدلی شي. موږ دغه ګام د دې لپاره واخیست چې جګړه ودرول شي، نه چې جګړه پیل کړل شي، خو په سیمه کې د ایران ویجاړونکي رول هم باید پای ته ورسول شي. ټرمپ وایي سلیمانی د زرګونو امریکایانو، عراقیانو او ایرانیانو په وجنه کې تورن دی، او دا یې هم ویل چې قاسم سلیمانی د بیګنا خلکو وجنه بیخي دنده ګرځولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي دوی د ایران د قدس پوځي څانګې د مشر قاسم سلیمانی د وجل کېدو په اړه د سیمې او د نړۍ ډیرو مشرانو سره غږیدلی دي، چې پکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د افغانستان صدر اشرف غنی شامل دي. د امریکا په هوایی برید کې د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د وجل کېدو په اړه په امریکا کې دواړو ګوندونو لخوا هرکلی شوی. په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر مچ مکانل په ستاینې سره ویلي چې نن سهار د ایران ستر ترهګر وجل شو. ډیموکراټانو که څه هم په دې اړه خفګان نه دی څرګند کړی، خو دومره ویلي چې دا ګام ښایي چې زموږ هیواد یو بلې اوږدې جګړې ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتر انتونیو ګوتارس د جنرال قاسم سلیمانی د وجل کېدو وروسته د جمعې په ورځ په یو لنډ اعلامیه کې ویلي چې دوی د حالاتو خرابېدو په اړه فکرمند دي. هغه زیاتوي نړۍ په منځني ختیځ کې د بلې جګړې مجال نه لري. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د تړلو دروازو تر شا د جمعې په سهار د شام په حالاتو باندې هم خبرې وشوې، او هم دا اندېښنه هلته هم څرګنده شوه. د روس د بهرنیو چارو وزیر هم د واشنگتن لخوا د ایراني جنرال د وجنې غندنه کړې، او ویلی دی چې لدی سره به په سیمه کې تاوتریخواله نور هم زیات شي. د امریکا سیړنیز ادارې هټسن انسټیټیوټ غړی مایکل ډون وای د قاسم سلیمانی وجنه د القاعده مشر اسامه بن لادن او د داعش مشر ابوبکر البغدادي د وجنې نه زیات اهمیت لري. یو بل سیړنکار جیسن براډسکی کوم چې یونایټیډ اګینست نیوکلیر ایران یعنی د ایران اټمی پروګرام پر ضد مبارزه کوونکی ادارې سره کار کوي وای په بغداد ایرپورټ کې د قاسم سلیمانی وجنې سره زلزله پیدا شوې او په ټوله نړۍ کې به د هغې جټکې محسوس کیږي. ښاغلی براډسکی وای قاسم سلیمانی د مزاحمت علامت وو او اوس د هغه جانشین اسماعیل قانې ټاکل شوی کوم چې د اولې ورځې نه د قاسم سلیمانی سره په دغه ځواکونو کې ملګری وو. بلخوا داسې خبرونه هم خپاره شوي چې د خالی په ورځ په عراق کې د ایران ملاتړي ځواکونو باندې برید شوی چې ورسره دغه یره نور هم زیاته شوي چې واشنگتن او تهران به د یو بل پر ضد پټ جنگ نور هم تیز کړي.
ګرانو خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي یو ست خبري خبرونه تنې خپلې غو د واشنگتن ډي سي نه غوږی ستاسو پام را ګرځو. د بل راپور په لوتہ د ایران د قدس فوز مشر قاسم سلیمانی د وجنې ورستو په دغه سیمه کې د امنیت په حالاتو باندې څه اغیز کې دي چې بل خصوص پاکستان کوم چې د ایران سره شریک پوله لري په دغه باندې د ډیو رادیو خبريالي ربیع پیر تاسو ته یو راپور را لګل دي وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ دا وخت حالات سخت او تریخوالی ښکار دي او پاکستانی څېړونکو د ایران د غونډي هیواد په توګه دغه حالات د پاکستان د پاره هم سخت اغیزمن ګرځوي. تیر ورځ د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړخه خبر سوي یو بیان کې ویل سوي
د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ټلیفوني خبرې کړې چې پکې د منځني ختیځ د حالاتو په اړه خبرې سوي دي. دغه بیان تر مخه د پاکستان د فوج مشر ویلي چې سیوا کېدونکو تاوتریخوالي د کمی د پاره په کار دی ایران او امریکا د خبرو لار خپل کړی او د سیمې د امن او استحکام د پاره دواړه اړخونه د صبر څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د یو ټویټ د لارې ویلي چې پر دغه حالاتو یې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان د صدر اشرف غنی د فرانس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي دي. د چېړونکو وینا ده چې د منځني ختیځ خراب حالات په پاکستان هم نیخ په نیخ اثر غورځوي. پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي د پاکستان یو بل سفارتکار خورشید قصوری وایي چې حالات ته پاکستان د پاره هم ډیر خرابې دی. سیم
ایران کے پاس بہت آپشنز ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے.
کچری ایران سے وکړو نو د دې نیخ پنیغ اثر پر پاکستان پریوزی. پاکستان چې په اوسنی وخت کې اقتصادی حالات نور خراب دي، د تیلو د قیمتونو سیوا کې دو اثر به تر ټولو زیات پر پاکستان غورځي. د امریکا وینا ده چې ایران له اړخه پورته کړل سیوی ګامونه ټوله سیمه غیر مستحکم کوي چې له سببه امریکا خپل د خلکو او د ګټو حفاظت به کوي. دوی دا هم ویلي چې قاسم سلیمانی په نقشه کولو پریکړه هم د امریکا د حفاظت لپاره سوې ده. بل اړخته ایران د قاسم سلیمانی د وژنې پس سخت عکس العمل څرګند کړی او امریکا ته یې د دې د بدل تړکې هم ورکړي دي. بل اړخته په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانې ټول پاکستان کې کارکوونکو د پاره سکیورټي الرټ جاری کړی چې پکې ویل سوي چې په عراق کې د اوسني پیښو ممکنه عکس العمل له کبله ټول پاکستان کې کارکوونکو ته د غیر ضروري سفر نه کولو او خپل د حفاظت کا خیال ساتلو هدایت سوی دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې امریکایي سفارتکار او ته د پاکستان لخوا د مختاط اوسېدو امر شوی دی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې هم ځای پر ځای باندې احتجاجي مظاهرې شوې دي او حکومت د مظاهره چانو څخه د پر امن پاتې کېدو خواست کړي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبر یا عبدالرزاق باندې کوي.
په امریکایي برید کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې وروسته په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه په پاکستان کې خپل چارواکو او وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې په عراق کې د تازه پیښو د ممکنه غبرګون له امله دي سفرونه محدود کړي. سفارتخانه ویلي دي په کار ده چې د امریکایي حکومت چارواکي د غیر ضروري سفرونو څخه ډډه وکړي او په پاکستان کې امریکایي وګړي دي د ځان نه چاپیره په مظاهرو او مشکوکو حرکتونو نظر وساتي. د امریکای سفارتخانه د خبرداري رستو په اسلام آباد کې د ډیوا خبريالي رابیا پیر په وینا په یاد خار کې حالات د معمول مطابق دي او دا چې KFC، پیزا هټ او مکډونل او نور بهرني ملکونو هوټلونو کې د امروزه په سیر کاروباري هلي ځلې دوام لري او بغیر د سیارې ترخي خلک دغلته راتګ کوي. پېښور کې د یادو هوټلونو مشرانو سره وایس اپ امریکا ډیو نیوز د خبرو کولو هڅه وکړه، ولې هغې په کیمره د خبرو کولو نه ډډه وکړه او ویل یې چې داسې څه قسم ګواهونه دي ته د عراق د پېښې وروستو مخې ته نه دي راغلي. بلخوا سرچینې وایي چې پېښور کې واقع د امریکای کونسلګری سیکیورټي د معمول په پرتله سخته کړې شوې ده، ولې د دې خبرې پخلی متعلقه سیکیورټي ادارو نه ده کړې. پېښور کې میشت صحافي شمیم شاهد وایي چې په تیر وختونو کې د احتجاجونو په مهال مظاهره کوونکو لخوا ملټی نیشنل هوټلونو ته وخت په وخت زیان رسولې شوې ده او دا چې د ریاست ذمہ داری جوړیږي چې بهرني کپنې او کاروباري ځایونه په داسې حالاتو کې خوندي کړي.
نو داسې پېښې خوشي وي دي په ماضی کې شوي دي، داسې مطلب چې KFC شو، مکډونلډ شو، یا داشن شو، یا خو په هغې باندې خلک کامیاب شوی دی یا نه دی کامیاب شوی، خو دړکې ورکړې شوي دي او په دې ډایو باندې یا په ټیلینار باندې یا داشن نورو ادارو باندې چې کوم دي، نو په هغې باندې باقاعده مظاهرینو چې کوم دی نو هغې پتراو کړی دی، هغې ته نقصان رسولی دی، اور یې اچولی دی، داسې پېښې شوي دي. دا د ریاست ذمواري ده چې دغه ادارو تحفظ یقیني کړي. یو دویمه خبرداره چې سیاسي او مذهبي مشران له پکار دادی چې کاغی احتجاج کی پرمن احتجاج دیو کی خپل آواز دی ورسی، خود داسې قسمه تشدد نه یا دروانی نه کار نه اخلي.
د ملک د نور برخو په سیر د بلوچستان سرخار کوټه کې د امنیت وضع سمدا او د نور کله پشان دغلته موجود لوی وړو ملټی نیشنل هوټلونو ته خلک په ګڼ شمیر تعداد کې ورزي. په دې اړه د کوټه خار د KFC رستورانت مالک اسد ترین دی ونیوز ته ویل،
خو څه مشکل نشته د اوسم د ستاسو کټه سیم کسٹمر روان دي ناشتي او څه خاص اثر دی باندې د دنیا په حالاتو باندې دې ځای باندې د کوچی مطلب دې آوټلیټ باندې خاص اثر نه دی لیدلې او خلک هغه تر امر روان دي او راځي کانه بنه کی د KFC تر راځي، خو خاص مطلب کم چې د خلک وایي چې د ایران او د امریکای څه تنازات روان دي، دغه وجه سره دلته کسٹمر باندې به اثر پړې وځي، ولې دا بیسیکلی دا یو د امریکای برانچ دی، نو دغه وجه سره خلق وای دا بده باندې وای څه اثرات پریوزي، لیکن فلاله خو کم خاص اثرات نه دي باندې پریوتلي.
د کراچۍ نه د ډیوا خبريال فضل عزیز وای چې د پولیسو ترجمان ورته ویل دي چې په کراچۍ کې د امریکای کونسلګری او دلته کم بهرني رستورانتس چې شتون لري هغه ته تر وسه پورې هیڅ قسم ګواه نشته دي او دړوان دي نه چې کم د معمول د امنیت ګامونه اغسته شوی دي هغه په خپل ځای ټینګ ساتل شوی دي. د خپل همکار هاشم علي سره عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د ډیو سره اوسئ.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه لا هم دوام لري. د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د صدر اشرف غنی سره خبرې اترې کړې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی د امریکا څخه غوښتلې دي چې د ایران پر ضد د افغانستان خاوره ونه کارول شي. په دغه حق لبانې نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال حق من روان تاسو ته د کابل څخه وړاندې کوي.
د امریکا متحد ولایتونو او ایران ترمن تب تریخوالی پر منطقی دو افغان حکومت اندیښنه څرګنده کړې. واشنگتن او تهران ترمن اړیکې وروسته له هغې د خرابېدو اخري پړاو ته ورسېدې چې پرون د جمعې په ورځ امریکا په عراق کې د ایران سپاهي پاسداران مهم کماندان قاسم سلیمانی او د هغې مرستیال په هوایي برید کې ووژلو. امریکا وایي په عراق کې سفارت باندې وروستۍ ترسره شوې بریدونه او تاوتریخوالي ډکې مظاهرې د ایران حکومت لخوا پلان شوې وي او له همدې امله دا حالت ورته د منلو وړ نه و. خو افغان حکومت ویلي ایران او امریکا د تاوتریخوالۍ کم کړي او خپلې ستونزې د خبرو لارې هوارې کړي. د ارګ بیان تر مخه ولسمشر اشرف غني د امریکا متحد ولایتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره په تلیفوني اړیکه کې ویلي، سره له دې چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لري، خو هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د کوم بهرني هیواد پر ضد له افغان خاورې ګټه پورته کړي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د اساسي قانون شپاړسمې کلیزې د لمانځلو مراسمو ته نن د شنبې په ورځ ویلي، د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ کړکیچ په مرکزي آسیا کې د یو پیچلي سیاسي او امنیتي حالت د رامنځته کېدو سبب شوی دی. دانش وایي امریکا متحد ولایتونه د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری هیواد دی او ایران هم یو له هغو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره د ملګرتیا تاریخي اړیکې لري. د ولسمشر غني دویم مرستیال زیاته کړه، د نړیوالو اصولو او د متقابل احترام پر بنسټ به د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو به دوام ولري. دایوای ټولو نږدې او لرو هیوادونو ته په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته اطمینان ورکوم چې له افغانستان څخه د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد به استفاده نه کیږي او چاته به اجازه هم ور نه کړو چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نه نیولو سره له افغانستان څخه د نیابتي جګړې په توګه ګټه واخلي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ ډلې چې د سولې تر شعار لاندې د افغانستان لپاره د موقت حکومت طرحه د خپلو شخصي ګټو او د افغان حکومت تر فشار لاندې د راوستلو لپاره وړاندې کوي، دغه طرحه د ملي ګټو خلاف ده. نوموړی وایي موقت حکومت افغانستان شاته بیایي او هیواد د سیاسي او حقوقي نظام ګواښوي. د نش د سولې د مذاکراتو په تړاو وویل، دای وای دی باور جوړونې لپاره په لومړۍ مرحله کې عمومي اوربند په افغانستان کې یو مهم اړتیا ده، او په دویمه مرحله کې د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې بین الافغاني مذاکرات یو دا به په افغانستان کې د سولې پروسې عملي کول وي. د ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون د شپاړسمې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وویل، که طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي، د افغانستان اساسي قانون به پر ځای پاتې وي او کوم بدلون به پکې نه راځي او د سولې پروسه کې به پرې معامله نه کیږي. دانش وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي اصولو خلاف او یا هم دیني احکامو سره په ټکر کې نه دی، او هغه څه چې په دې قانون کې ځای پر ځای شوي د اسلامي ارزښتونو ته پکې درناوی شوی دی. په تیرو اتنوې کلینو کې بیلابیلو حکومتونو د افغانستان لپاره لس اساسي قوانین جوړ کړي دي، خو وروستی اساسي قانون چې په 2014 میلادي کال کې په لویه جرګه کې له تایید او تصویب وروسته رامنځته شو، د دوام مزلې 1400 کلونو ته ورسېد. حکم علي صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
قدر مردونکو، د ډیو رادیو خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه اوري. د ایران القدس د قدس فوز چې کوم مشر په عراق کې وجل شوې ده، دغه سره په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای پورته ختلې دي او د پاکستان دننه هم د تیلو بای پورته دتلو یره ده. د دغه ترڅنګ هغه پاکستانی وګړي چې کوم دا وخت په منځنی ختیځ په عرب ملکونو کې مزدوري کوي، د هغوی په معاش باندې هم د دغه حالاتو بد اغیز کیدای شي. د خبرې د پاکستان څیړنکار کوي، د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین درته تفصیل وړاندې کوي.
په منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالي وروستو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سیوا شوې دي او په ایشیا کې د ونډو بازار هم اغیزمن شوی دی. د اقتصاد ماهرین وایي په منځنی ختیځ کې که د جنگ صورتحال جوړ شي، نو دې سره به په پاکستان کې هم د پیټرولو بیې زیاتې شي او په عرب هیوادونو کې کارکوونکي پښتانه به هم اغیزمن شي. دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیه د یو بیرل په سر $3 زیاته شوې ده. په دې هکله پروفیسر میراج الحق وایي، د تیلو بیو د زیاتوالي سره به په پاکستان کې منفي اثرات پریوزی.
تیر دو کلونا غټه مسله چې عوامو ته مخامخ ده نو هغه مهنګایي یعنی ګرانوالی دی، او د دې ګرانوالي ډېر غټ او ډېر جوخ تړون دی د تیلو د قیمتونو سره. نو میډل ایسټ کې چې کوم کرایسیس دی عالمي مارکیټ کې تیلو نرخ کو سوا شي، نو د هغې ډیفینیټلی چونکې پاکستان د دغه مارکیټ نه تیل اخلي امپورټوي، نو پاکستان کې که تیلو نرخونه سوا کېږي کاره خبره ده چې مهنګایي نور په بره تلی شي او بیا د عوامو په ستونزو کې اضافه کېدی شي.
ایجنسی ایسوسیئیټډ پریس وینا دا په نړیوال مارکیټ کې برنټ کروډ آئل 2.14 ډالر ګران شوی دی او د یو بیرل بیا 8.8 ډالر تر رسیدلې ده. همدغه شان د امریکایي کروډ آئل بیا 1.8 ډالر اضافي ورسته 3.05 ډالر ده. دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د آئل پرایس د ویپاڼې مطابق د اوپیک تیلو بیا 8.15 ډالر ریکارډ کړی شوی ده. په منځني ختیځ کې دا وخت په لکونو خلک په مختلفو هیوادونو کې خپل کار سرته سوی، او صرف په سعودي عرب کې د شلو لکونو زیات ملکی وګړي مزدوري کوي. همدغه شان په کویت، قطر، متحده عرب امارات، یمن او عمان کې په لکونو پښتانه هم میشته دي او هر کال د شل ارب ډالر نه زیاتې پیسې پاکستان ته رالیږي چې د پاکستان د مجموعي آمدنې 5% جوړیږي. لهذا روایي د تاوتریخوالي د زیاتوالي سره به په دغه هیوادونو کې میشته پښتانه هم متاثر شي.
پاکستان را لري آیا د تغذینو د مزدوري په دوی څخه خالي دغه نه علاوه چې کوم متحده عرب امارات کې پاغه کې هم د لکونو خلک چې کوم دي وقته پاکستانيان هغه مزدوري کوي، ته لکونو هغه خلک چې الټر د لیبر په شکل کې موجود دي هغه به نیخ پنيغه متاثر کیږي. تمنګ د خبر پښتونخوا پاز ویلې چې الټا زریز مکم نشته دي، کاروباري هلې ځلې هم نشته دي، هغه نیخ پنيغه افراد په خاص طرفه ځلې به متاثر کیږي. زرګونو نه په لکونو خلک چې کوم دي هغه د وقته د سعودي عرب په تغذینو کې کارونه کوي.
پاکستان د درې سلويخ اسلامي هیوادونو په هغه اتحاد کې هم شامل دي د کوم مشري چې سعودي عرب کوي، او په ورستو کې د سعودي عرب حکومت پاکستان ته د 2 کالو لپاره د 3 ارب ډالر د ویډیا تیلو ورکولو معاهده هم لاسلیک کړې وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیورا خبرونه تاسو نه خپلې غو واشنگټن ډی سی نه اوري. د خبرونه له هم دوام لري او د خبري یو ساته خبرونه په دې برخه کې تاسو یو شمیر راپورونه مرکه د ایران د پوز مشر په وجنه باندې واوري دي کوم چې د امریکا لخوا د جمعې په ورځ د عراق بغداد هوایي ډګر سره نږدې سره د یو عراقي کمانډر او د اتنور پوزیانو وجل شوی د غوی جنازې نن شوې دي او د دغه پیښې د کېدو وروسته په سیمه او په نړۍ کې مختلف قسم خبرګونونه مخې ته روان دي. د دغه سي د دې پیښې وروسته په سیمه کې بالخصوص هغه ملکونه چې د غوی انحصار د عرب ملکونو په تیلو باندې دي یا دغه شانته کې د منځنی ختیځ سره د دغه ملکونو کاروبار روزګار دي، نو په هغې باندې لازمی بد اثر کېدی شي، او سره په ملکونو کې او بالخصوص پاکستان او افغانستان کې د ګرانۍ شرح چې کوم دی نو هغه نور هم سوا کېدی شي، امنیتي حالات هم په خطر کې پرېوتی شي. د دغه تفصیل تاسو په دغه راپورونو کې واورېدل. د سیمې خلک د دغه پیښې وروستو څه فکر کوي چې ګنې د افغانستان د صلح خبرې ترې به څومره د دې سره اغیزمند شي، نو په دې باندې د ډیور اډیو خبریال داود جبرخیل د عام خلکو غږه خسته تاسو ته وړاندې کوم.
نوم می رفیق سبا ده. دغه ایرانی جنرال وژنه په سیمه ییزو هیوادونو باندې ډیر زیات اغیز لري، بلخصوص د افغانستان چې په اوس وخت په جنگونو کې ښکېل دی. دغه وژنه کولای شي چې د سولې خبرې یو ډول متغیر کړي، یو ډول تاثیر پی ولري، کولای شي چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د خبرې یو ډول مشکل ته واشي، ولې چې د دوی رول پکې زیات مهم ده. ایران زمونږ غونډه ده، نو په دې کې د ایران رول ډیر زیات مهم ده. دوی کولای شي خپل کلیدي رول دلته ولوبوي، ولې چې دوی خپل دلته کسان لري یا خپل ماموریتونه ټول هیوادونه ګاونډي هیوادونه دلته مخته وړي، نو واقعا ډیر عموما د افغانستان په سیاست باندې ډیر منفي اغیز کولای شي.
خاص د ایران اثرات په افغانستان او پاکستان باندې دي، ځکه چې دای ګاونډي ملکونه دی او بل دلته دی په افغانستان کې، خاص توګه باندې امریکای دغه ډیر زیات د دخولت نو دی لپاره په افغانستان باندې ډیر زیات اثرات کوي.
دا واقعي موږ د سیمې لپاره ډیر خطرناک داسي کاری او د یو نوي جنگ د پیل کېدلو داسي یو اشاره ښکاري. په دې کې بیا روس او چینا دا په فیوسیټ وی، مطلب لکه د جنگ میدان به بیا زموږ وطن وي، کاغه افغانستان وي، جنوبي پښتونخوا وي، دا ډیر خطرناک مجلسونه دي او ډیر زموږ سیمې ته یو نوي جنگ د راوړلو تیاریاں شروع دي.
اوس کومج د دې جګړې واړخو ته وګورو نو دوه شین چې دی خو ډیر سرګند دي. لومړی دا چې ایران هغه وسو هغه توان نه لري کوم چې یو اس لري، که په اقتصادي بڼه ورته ګوري، که د پوز د ځواک په پترس کې ورته ګوري، که په ستراتیژیک اهداف کې ورته ګوري، ایران چې دی هغه د امریکا د پاریټي د لیول کنټری نه دګر سره. نو دا یو اړخ ظاهر خبر ده چې ایران هیڅ کله دا نه وایي چې دوی دی پښکار بڼه دغه سره شخړ وکړي امریکا سره. البته هغه به دا وایي چې د پروکسی لاري جنگ کوي، دا یو شی. دویمه خبره دا خو ثابته خبره ده چې ایران په خپل منطقه کې په خپل ملک کې دننه ډایرکټ وار چې دی هغه کړن نه وایي، نه کوي، نه د دوی په ګټه دی. نو دا دوه شین چې دا خو ښکاره ده چې د دوی په ګټه نه پریوزي. یو دا چې دوی ډایرکټ وار نه کوي او که وار کوي هم پر خپل منطقه نه کوي. نو ظاهر خبره ده دا وار به دوی کوي، چیرې دا وار به دوی یا په شام کې کوي یا به په یمن کې کوي یا به د قطر لاري چې د دوی یو الایډ سټیټ دی دغه لاري به کوي یا به په لبنان کې کوي او یا به د افغانستان لخوري زکوي. د افغانستان لخوري په دې ډیر امکانات نسته، که څه هم دوی په خاله طالبانو سره ډیر ملګرتیا یا کومک کړی وي وسلو په مد کې په ډیرو نورو لارو باندې. اوس په دې دغه نس کولای شو چې هلته امریکا چې د هغه طالبانو سره دا ټیم په ډایلوګ کې بوخت ده، نو طالبان نس کولای چې امریکا له ډایلوګ ځانو باسي او له ایران سره وتړل شي. بیا د طالبانو یو انهرنت هغه ایدیالوژي ده چې هغه له دغه سره بیخي نان کنفورمست نه یو داسي ایدیالوژي ده چې هغه له امریکا سره که څه هم گذر کولای شي، گذران کولای شي، خو له ایران سره گذران نس کولای. نو دا امکان چې ګوا ایران به طالب یوزوي او له اگینست یو اس انټرست ادا امکانات نه لري. ها البته دا کېدل سي چې په افغانستان کې نوري کړی وي، هغه کده هغه د کارولای هم سي او هغه د یلته ډایریکټیولی د انګلیش کړی هم دي او د افغانستان د ځینو افیشلز خلکو چې کوم بیانات په تیر ورځ راغلي دي، هغه زدا سرګندېږي چې دا پرو ایرانین سیګمنت سي په افغانستان کې او ک ان کیس اف کانفلیکټ دا خلک د ایران په ګټه تمامېدلی
سي. داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
د امریکا په خارجه وزارت کې د سویلي اسیا لپاره مشر ایلس ویلز په خپل ټویټ پیغام باندې ویلي دي چې د پاکستان پوز لپاره چې کوم د تمرینې یا د تمرین یا د تربیې چې کوم پروګرام وو هغه بیرته بحاله کړی دی او وایي چې د دغه پروګرام د بحالولو مقصد د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد سیوا کېدو او یا د سیوا کولو یو هڅه ده. خو وای چې د پوز لپاره او چې د پاکستان د دفاعي مت کې د امریکا لخوا کوم مالی مرستې وي هغه به په خپل ځای باندې وي، په هغه چې کوم بندیز دغه بندیز به په خپل ځای وي. په دغه باندې زمونږ د ډیور ډیو خبریال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د دیپای چارو سیولونکو وای د امریکا او پاکستان ترمنځ د عسکرو تربیه او تعلیم پروګرام بیا بحالېدل د دوانو هیوادونو په ګټه دي. د دې پروګرام د بیا بحالې اعلان د سویلي ایشیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ایلس ویلز په خپل ټویټر پاڼه باندې کړی دی او ویلي دي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پاکستان د پوځ د تعلیم او تربیت د پروګرام بیا پر ځای کولو اجازه ورکړې ده چې د امریکا ملي امنیت او شریکو ګټو لپاره د دوانو هیوادونو په پوځي کچ همکاري پیاوړي شي، خو په ټوله کې به د پاکستان امنیتي مرستې ځنډېدلې وي. د دوانو هیوادونو پوځي تربیه دا پروګرام د شپېتمې په لسیزه کې شروع شوو، بیا د نویمې په لسیزه کې ختم شو او د کال 2001 نه په دې خوا بیا پیل شوو. خو کال 2013 جنوري میاشت کې د امریکا لخوا د پاکستان پوځي مرستې ځنډېدو سره دا پروګرام هم اغېزمن شوو. د پوست پخوانی بریګیډیر صد محمد خان وای د پوست ترمنځ د تربیه دی پروګرام به حلیدل د دوانو هیوادونو په ګټه دی.
د پوستون ترمنځ چې داسې تعلقات پخشي منځ ته شي بیا هغه داخل کې خلی کې را پیدا شي او تعلقات کې بهتري نشي راتلی او سال کا چا کورس کړی امریکا کې کړی دی هغه یو مې کې دا فار کې مثبت رائے لري داسې چې امریکا کې کوم افسران د کورسونه کړی دي خاص کر فینګر کورسونه د سپاف کالج شو یا ان ډی یو شو دا لري هم د پاکستان بار کې یو مثبت رائے لري او زما په خبره باندې ضروري ځکه چې دا سي
د امریکا لخوا د پوست تعلیم او تربیه د پروګرام به حلولو اعلان په داسې حال شوی چې امریکای پیراغ کې د ایران د قدس واک مشر جنرال قاسم سلیمانی وجلې او د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دغه غړوند د جمعې په ورځ د پاکستان پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرې کړې دي. پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای په نوی علاقې صورتحال کې د امریکا او پاکستان اړیکې مهمې دي او دغه سي د تربیه پروګرامونه ګټور ثابتې دي. شي
اټ بي ام ټي اټ کې خلینا مطلب دی چې مستقبل کې به هم د دې چې کوم په دې علاقې کې چې کوم ډیولاپمنت کیږي کاغذ او سپورټي نقطه یې نگاه سره یا د سټریټي نقطه یې نگاه سره په هغه کې به زه مچ د دې په خپل کې سنخه د یو بل خبرول یا په
د کال 2013 د جنوري میاشت کې امریکا د پاکستان پوځي امداد د صدر ډونالد ټرمپ د هغه ټویټ وروسته وزندو چې پکې صدر ټرمپ ویلو پاکستان د امریکا څخه 3 ارب ډالر مرستې اخیستي خو په بدل کې ورته دروغ ویلي او په خپل خاورې ترهګر ساتلې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د صحت چارواکي وایي چې په کال 2019 کې لیګل شوی د پولیو چې کومې معاینه وي د 15 ماشومانو هغه هم تایید شوی د چګنیغي ماشومانو ته هم د پولیو بيماري شوی و او دغه شانته کې په دغه تیر کال 2019 کې د پولیو د ناروغانو شمیر په ګرد ملک یو سل 28 ته رسیدلی ده. په دې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبريال شاهین اپریدی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړند کوي.
پاکستان کې نن یو ځل بیا 15 تازه د پولیو پیښې رپورت شوې دي. د کوم وروسته چې کال 2019 کې د پولیو کیسونو شمیره 128 ته ورسېده. تفصیلات تر مخه د پولیو وایرس نه متاثر ماشومانو نمونه په 13 میاشت دسمبر کې اخیستې شوې وي او 13 شپه په ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شو. د پولیو د غپېخې د خیبر پختونخوا لکې مروت، د بلوچستان کې عبد الله او جعفر آباد او د سین میرپور خاص او کمبر نه رپورت شوې دي. په خیبر پختونخوا کې 13 ورځ هم د ټانک ډی خان بنو او قبایلی سیمه مومندونه په مجموعي توګه 15 پولیو کیسونه رپورت شوی بو. په خبر پختونخوا کې لکی مروت او بنو هاغه سیمه دي چرته چې په مجموعي توګه تر ټولو زیات شپږ 50 پولیو کیسونه راغلي دي. د لکی مروت مرستيال کمشنر نور الامین وای سیمه کې په لویه کچه انکاریان رپورت کیږي او دا غوي کانی کول د پاره هلې ځلې تیزی کړي دي. نور الامین وای ماشومان ته د پولیو کترونه انکار کول لویه وجه د خلکو ناپوهی ده.
پولیو د ریفیوزلز وجوهات دالی چې یو په د خلکو پوها کمه ده. بیا هم لکه زموږ کوشش وی لګیا او کمیونټی انګیجمنټ څنګه کلی کچریان هم کوي. اکثره ڈی سی صاحب په خپل پروګرامونو کې زیو او خلکو ته دا غور کوي. زموږ چې کم ټیمان دي اسپیشلی کمیونیکیشن سپیشلسټ هغه هم زی او کمیونټی سیشنز کوي، کارنل میټینګز کوي، کمیونټی انګیجمنټس کوي او خلق په دې خبره باندې مطمئن کوي چې دا کته چې د سر زمونږ د بچو د صحت دغه تحفظ دي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې وینا تر مخه په ټوله صوبه کې د تیر شوي پولیو مهم په دوران 1,60,000 ماشومان د پولیو ساسکونه محرومه پاتې شوي وو، کوم کې چې 10,000 انکاریان دي. د صوبې نورو ښارونو په شان هم 13 ورځ د لکی مروت ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د انکاریانو کانی کولو لپاره غونډه شوې دي. د غونډې په مهال ځایي مشرانو صحت محکمې سره پوره پوره مرسته کولو یقین ورکړی وو. یو ځایي مشر د غونډې ته وایي چې د سیمې ټول ماشومان به صحت مرکزونو ته پخپله د ټیکو د پاره راولي.
کوشش دې دا وي چې یوسی ماما خیر ته دې دا د هسپتال ته راځي. ان شاء الله موږ 100% دا کوشش چې چې تاسو د تاسو سپټال ته په کله باندې پښه ګورلو دا تاسو تاسو د سپټال ته راځي او دا د بده حکومت د وچی دا د دې د دوی استعمال ان شاء الله
د لکی مروت سره خوا کې بنو هم ها غزیلا دا چرته چې کال 2019 کې د پولو کې سونو شمیره شپږ وشته ورسېدا د بنو ضلع صحت مشر ډاکټر حمید الرحمن وای دسمبر میاش پولو کمپاین په دوران شپاړه زره انکاریان رپورټ شوی دی د کوم کانی کولو د پاره پولو چارواکي انتظامیه په ګډه حلې ځلې کوي هغه وای په بنو ضلع کې زیات ماشومان د دروغو ګوتې په نخ کولو لوجې د پولو ساسکو نه محروم پاتې شوی وو کوم چې د پرلا پسې کیسونو لوی علت دی
بنیادی شي چې دا کیسونه اوشل دا مسله د فیک فینګر مارکینګ وا محبت میں
سرګند دی وی چې دسمبر میاش کې د ټول هیواد په کچ 15 ورځې پولیو کمپاین چلیدلې ده چې یو وار ټول ماشومان د پولیو وارس پر ضد واکسین شي خو بیا هم یوازې په دسمبر میاش کې سوارلس پولیو کې سونو رپورت شوی دی په خیبر پختونخوا کې د پرلا پسې پولیو کې سونو راتلو وروسته د رواني میاشتې په 14 نیټه خصوصي پولیو مهم چلولو پریکړه شوې ده چې د پولیو وارس پر ضد د ماشومانو قوت مدافعت سیوا شي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور د افغانستان پولیس ته سیل ما د بلوچستان صوبې د چمن سیمې څخه د پولیو په حق لوانی د ډیور ډیو خبر یال نعمت الله سرحدی تاسو ته تفصیل وړاندې کړی د پولیو په حق لوانی راځي ته وښو
په پاکستان دولت کې 15 نوی د پولیو په پیښو کې د دوه تعلق د بلوچستان ایالت سره دی دا خبر د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي د پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر ویان ویډیو ته وکړ چې د لخلي سیوه پیښه په جعفر آباد او استمامت کې مخ ته راغلې ده چې چیرې د شپاړو میاشتې یو کوچنی د پولیو رنز وهلې دی او د عمر بر د مازوري سره مخ مخ کړی دی دویم پیښه د زده کلاودلا چمن په شار په نوې آبادی کې مخ ته راغلې ده چې دلته د اویا میاشتو یعنی تر شپږو کالو پورې کوچنی د پولیو رنز وهلې دی دلته د عالمی ادارې سیاست سمې زمشر ډاکټر شمس کاکړ وډي وته وویل چې دغه کوښنی په وو کمپینونو کې څاس کې اخستې دي او سره د ستنې د لارې هم د پولیو ویکسین ورته لګیدلې دي خو بیا هم د پولیو رنز وهلې دي خو کوښنی د ویکسین اخستو له عمل د پر مزرې څخه دا وخت خوندې دي
په نوومبر 23 تاریخ باندې یو کوښنی چې سمیع الله د اویا میاشتو یعنی د شپږو کالو اغا د راسته پشه د لوش کمزوري سره سیول هسپتال ډاکټر صادق ته ریپورت شوی نو هغه په هغه ورځ باندې زموږ سرویلنس افیسر انویسټیګیټ کی او چې کم کښنی اول پلان مازوره شوی دی هغه مازوره بالکل د نوونې برابر ده هغه وجه دا ده چې و دې کښنی ته ویکسین ورکول کېدی او کچیری و دې هغه کښنی ته ویکسین نه ورکول کېدی نو د مازوري نویت به دا ترز وي چې دی به بالکل د ژوند بر پر د پښو باندې درېدو قابل نه وي
ډاکټر شمس کاکړ نور زیاته کړه چې په دغه کور کې د نورو کښنیانو څخه اخیستونکي نمونې هم د مثبتې را روانې دي خو دوی هلې ځلې کوي چې و کښنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي چې د کښنیانو د پولیو په ضد قوت مدافعت نور مضبوطه شي
د دغه کښنی سره سره د درې نورو کښنیانو کانټیکټ سیمپل مې واخلو په هغه درې کانټیکټ سیمپلس کې د منظور بچی دی چې هغه د وو میاشتې په هغه کې د وایرس د په کلمو کې پازیټیو دی مطلب دا دی لکه څنګه چې زموږ په انوایرمنټ کې چې وایرس دی نو دغه طرز د کښنیانو په کلمو کې هم دی نو دا شی موږ ته دا انډیکیشن راکوي کچیرې مور و پلار د کښنۍ ته د ویکسین ورکېدو کې کوتاهي وکړي د کښنۍ مازوره کېدلی شي
په چمن سره د ښار په کومه سیمه کې دغه د پولیو کیس مخته راغلی دی دلته د اوسېدونکو عادي خلکو ته د ژوند سهولیات نه دي برابر د خاورو په کورونو کې اوسېږي او د کوڅو په نالو کې ګنده اوبه بهیږي چې دغه د پولیو د وایرس د پیلاو غټ سبب دی خو په 2019 کې دغه اول د پولیو کیس ته په چمن سره د ښار کې رپورت کیږي چې دغه نوی پیښ سره په ځدکی لاودا کې د پولیو پیښې څلور جعفر آباد ځله کې درې ته رسېدلې دي خو یو یو پیښه کوټه مستون نصیر آباد او ارنای کې مخته راغلی دی په ایالت کې دا وخت په 2019 کې د پیښو تعداد وی یو لسته ورسېدی نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا دی او ریډیو ټي وی چمن
تاسو مونږ په ټولنیزو ویب پاڼو هم سره لشي
فیسبوک وی او ای دیوا، ټویټر @voadiva، انستګرام voadiva، او په یوټیوب voadiva نیوز.
خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه تاسو نه خبرنه غوښته واشنگتن ډی سی نه اوري اوسم تاسو په امریکا زو د بل لافور په لوتا د پاکستان په پنجاب صوبه ننکانا صاحب چې د کم سکانو مذهبي زید په دغه باندې سره ځوړان دي برید د توندرو له خوشو او دغه په حق لوانی تر دې وخت پورې د پاکستان په میډیا کې څنور راغلي خو وروسته بیا په سوشل میډیا دغه باندې بحث سوا شوې ده او د دغه په حق لوانی زمونږ د لوړډي خبريال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پنجاب ننکانا صاحب کې د سکانو مقدس ګوردواره باندې د توندره خلکو لخوا برید پس د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې پاکستان اقلیتونو حفاظت نه بې غور نه دی. تیر ورځ د پنجاب ننکانا کې د سکانو مقدس ګوردواره باندې نږدې 2500 نه 300 پورې توندره خلکو برید کړي وو. د پاکستان په میډیا دا خبر نه دی خور شوی، خو عالمی میډیا کې د خبر خوریدو پس پاکستان خارجه دفتر یو بیان کې د برید یو ذاتی جګړې سره تړلې ده او ویلي دي دته د مذهب رنگ ورکول غلط دي او ګوردواره ننکانا صاحب په مکمل توګه محفوظ ده او څو نقصان ورته نه دی رسیدلی. تیر ورځ ننکانا صاحب کې د ګوردواره باندې برید په حق له د سکانو وینا ده چې په ظاهره د برید یو ذاتی جګړې پس شوی وو، خو اصل مسله دا وه چې سره ځوړاندې د سیمه کې د یو سکھ جینې مذهب په زوره بدل کړی شوی دی. حکومتن دا جینې تختولې وه، هغه پولیسو نیولې دی او د گرفتاری په عکس العمل کې دا برید شوی دی. یو سکھ خبریال هرمیت سنگ چې د پیښې رپورټینګ کوي ډیو ریډیو ته وایي دومره لوی پیښې پس تر اوسه د برید کې ککړ سوکتن پولیسو نه دی نیولې او نه یې مقدمه درج کړې ده. هرمیت سنگ د پیښې حال صدا سے بیانوي.
هغه خلاف اوسه پورې نه انتظامیه پرچه کټ کړی ده، نه هغوی خلاف صحیح ایکشن اخیستی شوی دی. حقایق دا دي چې په ګوردواره باندې بېګا پتراو شوی دی، څلور سکان چې دي هغو زخمي شوي په کې، او ورسره سره دې ټایم کې چې کومه سکانو حالات دي د کور نه خلک بار ته نشي راوتی، ورسره سره کاروبار چې دی کوم چې سکانو کاروبار چې دی دوکانونه ته څوک نشي تللی، نو حالات ډېر زیات تشدد دي. او زما په خیال حکومت پاکستان په دې کې چې کوم سنجیده رول پکارو هغه وسه پر دې کې سنجیده رول نه دی اپلاو کړی، څنګه چې د مسلمانانو لپاره دا د مدینې تاسو لپاره دغه حیثیت داسې ده، ننکانا صاحب چې دا زموږ لپاره د مدینې حیثیت لري او بابا ګلای جی جنم هم دلته شی دی.
بل خوا د پنجاب حکومت وینا ده ننکانا صاحب کې حالات په قابو کې دي او یو ذاتی جګړې ته د مذهب رنگ ورکول شوی دی. د پیښه داسې حل مخې ته راغلی ده چې موده وړاندې امریکې د مذهبي ازادۍ په حق له پاکستان تور نوملړ کې شامل کړی دی. دا نوملړ هغه هیوادونو په حق له دی چېرته اقلیتونو ته په خپل مذهب مکمل عمل ازادي نشته. پاکستان د امریکې د فیصله باندې هم سخت عکس العمل ښودلی وو او ویلي وو اقلیتونه دلته آزاد ژوند کوي. د ننکانا صاحب پیښې غندنه په سوشل میډیا هم روانه ده او اکثر له خلکو په ګوردواره برید کوونکي هغه بیان لیکلی دی په کوم کې دوی وایي چې د ننکانا په ځمکه به یو سکھ هم پرې نه دو. پاکستان کې د بشري حقونو ادارې او عالمي ادارو سواری دا ویلي دي پاکستان کې اقلیتونه آزاد نه دي او دوی پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال کیږي. په زوره د دوی د مذهب بدلولو لړۍ هم روانه ده. د غشان دلته سکولونو کې اقلیتونو ماشومان پدې مجبورہ کول کیږي چې اسلامیت وایي.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د کوټې پریس کلب مخې ته طالب علمانو احتجاج کړی دی. د هغه طالب علم لپاره کوم چې گوادر ته د تک په وخت باندې امنیتي عسکرو لخوا اغوا کړی شوی وو او د پاکستان امنیتي عسکر وایي چې تر دریو میاشتو پورې دغه یا هر څوک که دوی وغواړي د ځان سره ساتلی شي. او د دغه احتجاج په حق باندې د ډیو رادیو خبریال عبدالحمید سمسور د کوټې نه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخته د زده کوونکو د سازمان طلبه ایجوکیشنل الاینس له لوري وسوله. دوی د گوادر زخه د بيدرکسو زده کوونکي وهاب بلوچ د راخوش کېدو غوښتنه کوله. پر دې باندې دوی شعارونه هم ورکول. په دغه احتجاج کې ګډون کوونکي یوې زده کوونکې نجلۍ سبیل بلوچ وویل چې بې درکه سوې زده کوونکي د دوی د مرکزی کمیټې غړی دی، په زور باندې وړی دی.
جب اٹھایا گیا تھا تو اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کے بچے کو ہم نے غلطی سے اٹھایا اور کل تک چھوڑ.
وہاں بلوچ کل پور تکڑی د دوی و کورنۍ ته خبر ورکړی چې دای مش په تیر وطن باندې وړی دی. سبب در خوشکو خطر اوس پوری شل ورځی تیر سوی دی. د د په باب باندې هیڅ ډول معلومات نسته. سبیل بلوچ تور ولګوي چې دا لومړی ځل نه دی چې د دوی زده کوونکي بې درکه کجی.
اسه پہله 6 مہینے پہلے ہمارے سابق وائس چیئرمین فیروز بلوچ کو بھی اغوا کیا گیا تھا کلات سے جب وہ اپنے چھٹیوں گزارنے کے لیے.
تر دې شپږ میاشتې لمخه زموږ پخوانی مرستیال مشر پرویز بلوچ هم تښتول سوی و. هغه یې له کلا ته زخه وړی و چې دی د خپلو رخصتۍ د تیرېدو لپاره کور ته روان و، له بسه زخه کښته کړی و. دلته په خلکو کې ویره خورول غواړي چې له تعلیم ذخیره وګرځوي، او دغه ډول دوی نه غواړي چې دلته زده کوونکي په سیاست کې برخه واخلي.
اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو عدالتیں بنے ہیں، قانون بنے ہیں، کیوں طلبا کو آئے روز اغوا کیا جا رہے، کیوں لاپتہ کیا جا رہے؟
کچیری مش څه تیر وطن کړی وي او عدالتونه جوړ سوی دي، قانون جوړ سوی دی، دوی ولی هر ورځ د کوونکی پورته کوي او بې درکه کوي؟ لا حکومت څخه غشتنه وکړه چې ټول زده کوونکي دي په سولیز توګه باندې خوندي روغ رمټ را خوش کړي. د بلوچستان حکومت ویان په دې باب وویل چې زموږ امنیت خوندي ساتونکو ادارې چې کله د چا په باب پلټنې کوي دوی وړي، خو تر درو میاشتو پورې دوی ته د ژدلو اجازه سته چې تر څو پورې له دوی څخه پلټنې او تحقیقات بشپړ کړي. د ده په خبره کې څه کړي نو نو بېرته به را خوش کړي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د خیبر پختونخوا د منسیری سیمې سره تعلق لرونکي حریم شاه چې د تیرو څو ورځو راهسې بلکې د څو میاشتو راهسې د پاکستان سیاسي مشرانو سره د عکسونو ویستو او هغوی ته د دړکو دمکیو ورکولو لپاره په ټیک ټاک چې کوم یو سوشل ویبپاڼه د پاغې ډېره مشهوره ده، او بلکې نن سبا د مطبوعاتو هم هغه پاغې باندې بحثونه روان دي، او د پاکستان ځینې پارلیماني غړي د موجوده حکومت ځینې غړو سره یې هم پاغې کې عکسونه ویستي دي، او بیا د خارجه وزارت دفتر ته چې کوم دی نو هغه هم په ننوتو کې کامیابه شوی وه چې پاغې باندې هم وروستو بحثونه شروع شوي وو. اوس د هغې نازیبا خبرې، نازیبا الوا الفاظ او دغه شانتې کې نور مواد هم مخې ته راغلي او پاغې باندې بحثونه روان دي. د نوموړي کور ته د ډیو راډیو خبریال احسان محمد خان ورغلی دی، او دغه په حق باندې تاسو دغه ویډیوي راپور وړاندې کوو.
دا د خیبر پختونخوا منصری حریم شاه ده چې پلاری وای هغه تری یو لوی عالم جوړوله او ورته دینی زدکړې ورکړې دي. خو حریم شاه چې خپل نوم یې فضا حسین دی، د دینی عالم جوړېدو په ځای په ټولنیزو رسنیو ځان مشهور کړو. په دې وروستیو کې چې د حریم شاه په باب له ګڼې متنازعه ویډیوګانې او بیانونه وروستو له هغې مخې ته راغلي چې حریم شاه ګڼ پاکستانی سیاسي او دولتي مشران په ټولنیزو رسنیو رسوا کړل. حریم شاه چې د اوګای د شیرګړ سیمې د یو غریز کلي کروڑی اوسیدونکي ده، او هم د دغه کلي څخه د خپل لوستو لړۍ روانه کړه. د حریم شاه پلار سید زرار حسین شاه دی چې د ځنګلاتو محکمې کې د ساتونکي نوکرۍ څخه ریټایر شوی. مور یې د سکول استاذه او درې وروڼه او درې خویندې لري. د حریم شاه په کلي کې د سیمې یو اوسیدونکی زاید خان وای هر څو چې د حریم شاه پلار یې نزدې ملګری او د هغه فامیل ډیر عزتمن ګڼل کیږي، خو وای د حریم شاه په کړو یې ټوله کورنۍ پیمانه ده.
بدبختی نه خو چې کم داغي دغه راغلی دی په سوشل میډیا وایرل شوی دی. نو داغي والد سه محترم زما ډیر ښه ملګری دی او ډیر ښه انسان دی، ډیر عزتمند خلک دی. نو اوس که موږ په خبره نه کوو نو داغي والد سه په خپل خبره کړی دا، نو افسوس دی، زه افسوس کولی شم. او خدای دیو کی چې دا وی چې کله هم پوه راشي نو بیا الله پاک معافی ورکی. نو موږ به هم کوشش کوو خو چې دغه د خپلو حرکتونو نه چې کوم زموږ کلچر زموږ مذهب یا زموږ اولسیای نه قبلی چې د دینه دا باز راشي.
د شیرګړ اوسیدونکو ناصر محمود خان وای د تعلیم او زده کړو مطلب کله هم دا نه وی چې پیغلې دې مشورتیا د پاره د غلار خپل کړی لکه چې حریم شاه کړی.
چې تعلیم د دې مطلب نه دا چې بس تاسو بس بالکل اوټ اف ډیټ لار کې به جو لائن اور لنکت تاسو خپل ځان لپاره جوړی ہو چې څنګه تاسو خدا کوي. هر چا ته پکار دی چې هغه ټریډیشن او کلچر سبب باندې چې مشران نه اوسه پورې دلته سره روایت رسم رواج شته هغه به خیال ساتل پکار دی.
اختر جاوید خان د مدني ټولنې فعال دی او په دغه سیمه کې د زنانو د حقوقو لپاره د لسیزو راسي غږ پورته کوي. نوموړي ایډیو نیوز ته د حریم شاه پاکله داسې وویل:
ان زه خو دې ته ډېر دغه سرګرم چر دا ټیلنټډ دوا چې دا دې پورې کوي نو ډېر بلا خلق تصویرونه مباسي ځګه مباسي خو چې ټیلنټ نه وي او دغه نه وي نو زه خو دې ته ګورم چې دا یو ټیلنټ دی ګلوبل دغه کې خو کوم فرض کا دی خپل دا علاقی کلچر ٹریڈیشنس او د دې ثقافتی دغه طاقدار او تو دغه تو ګورو نو په دې حوالے سره بیا یقینا دا خبره دغه کیږي چې را دغه فیملی لپاره ته وګوره دا وخت هغه یو دی پیغور او دغه سبب ګرځېدلې دغه شوی دی خو دغه سره باندې کورنۍ سره څنګه چېږي دغه شوی دی او زپلشلو او زورلشلو پاری سره د یو همدردی او د دغه اظهار او دغه بکو
د حریم شاه پلار او د کورنۍ نور غړو چې د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د کلی اوسیدونکو ویل حریم شاه د دینی زده کړو سره سره د نرسنګ تربیه هم کړي او سمودای په پیښور کې تیر کړي. په کلی کې واده هم شوه او یو لور یې زیږیدلې خو ورستوې طلاق واغستو او کور او کلی پرې خود. کلیوالي وای په منځنۍ موده کې چاته نو معلومه چې دغه پیغله چرته اوسیږي خو په ټیک ټاک د هغې ویډیوګانو او په ټولنیزو رسنیو د سیاسي او حکومتي لنجمنو کیسو ورته معلومه شوه چې دغه پیغلې خوست د اسلام آباد تر ایوانونو ځان رسولې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، کروڑی، شیرګړ.
د ډیو سره اوسئ.
د افغانستان دوه فلمونه چې یو سیټي ان د وایند یعنی کابل ته اشاره ده چې ګنې د طوفانونو منځ کې ولاړ خار او دویم فلم چې کوم دی نو هغه د میډ نایټ ټریولرز ټریولر چې نه د شپې په نیمه کې سفر کوونکی دغه فلمونو جوړونکی ابوذر امینی او حسن فضیلی دواړو چې کوم دی نو په نړیواله توګه باندې دغه یو فلم اته جایزې ګټلې دي او بل شپاړس جایزې نړیواله جایزې چې کوم دی نو تر دې وخته ګټلې دي. د ډیور رادیو خبریال راشد فراز په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته کالیفورنیا څخه وړاندې کوي.
نوموړی امریکني لیکوال هاورد زین په خپل کتاب آرټست ان ټایمز آف وار کې د جګړې په وخت کې د یو هنرمند رول سیړي. هاورد زین وایي چې هنرمند د خپل کار له سببه نه یوازې موږ ته د امروزه ژوند ښکلا ښایي بلکې په هیواد کې د مهمو پیښو ژوره څېړنه کوي او د هغو مسلو د حل لارې پیدا کولو کوشش کوي. زین وړاندیز کوي چې په حقیقت کې دا د هنرمندانو دنده ده چې د جواز لرونکي فکر له حدونو بهر فکر وکړي او د داسې شیانو کولو جرأت وکړي چې هیڅوک به یې ونه کړي. دوا افغان خپلواکا فلم سازان ابو ذر امینی او حسن فاضلی د خپل ځانګړي کار له سبب په کال 2019 کې په نړیواله کچه د خبرونو د سرخو برخو. ابو ذر امینی په خپل یو نیم ساعته اوږد فلم کابل سیټی ان د وینډ کې د عام اوسیدونکو دوا ماشومانو او د یو بس ډرایور د همروزه ژوند د معمول له لارې د کابل ښار انځوروي چې د سیاسي او مذهبي خلکو لخوا ویجاړ شوي.
در این سالهای گذشته انقدر مشغول جنگ بودیم، مشغول کلان روایت های حاکم بودیم در افغانستان که خود زندگی رو فراموش کردیم، آدم ها رو فراموش
کردیم. در تیر سال سیز و راسی مون پا افغانستان کی پا جگره کی بوختیم، مون بیخی جون هیر کردیم. پا پارانه نلی که چیره هم کو در افغانستان پا اړه خبره کیگی، نو هغه جگره دا او یا دا وجل شو و خلکو شمیر او دا چی در دغی جگره در سبب در خلکو روزمره جون سمره اغیزمن شوی. خوز نلی تا یو بلا کیسا کول غوارم، در بس در چلون کی کیسا.
هدف ما این بود که برای یک بارم که شده از کلان روایت های حاکم دوری کنم.
ابو ذر در فیلم او افسانه په میدان کې د نیدرلند په یو پوهنتون کې زده کړې کړي او خپل هم نن سبا په امستردام کې میشته. د خپل کار په اړه وایي،
ولی اگر عمیق نگاه کنی فرق زیادی بین مردم ما و دیگر کشورها نیست. فرق زیاد بین مردای کابل نیست.
ډیر افغانان خپل هیواد ته د سیاحت لپاره وګوري. دوی غواړي په افغانستان کې داسې شیان وګوري چې د افغانستان څخه بهر د خلکو لپاره په زړه پورې وي. خو زه غواړم هغه شیان ته پاملرنه وکړم چې په افغانستان کې د افغانستان لپاره زړه پورې دي.
تلاش شده که فاصله ها را کم کنیم در این فیلم و آدم ها رو همون رقم که هست نشان بدیم.
در ابوذر امینی فیلم په نیدرلندز کې د مستند فیلمونو لپاره تر ټولو مشهور فیستیوال IDFA لومړنی فیلم و او تر اوسه په نړیواله کچه 12 جایزو له نومول شوی او 8 جایزې ګټلې. راتلونکي پروژه یې په کابل کې د انسانیت په اړه یو اوږد افسانوي فیلم دی. بلخوا حسن فاضلی په خپل فیلم مید نایټ ټراولر یا د نیمې شپې مسافر کې د افغانستان نه د یورپ په لوري د خپلې میرمن فاطمه حسینی او لونو نرګس او زهرا سره د سختو ډک خپل تیخته په درې موبایلونو فلم بند کړي. حسن فاضلی د خپل کار له لارې کو یو اړخ ته نړۍ د پناه غوښتونکو کډوالو د ستونزو په اړه خبروي، نو بل اړخ ته هغه مینه چې د یوې کورنۍ ترمنځ په کور کې شریکه ده هم ښکاره کوي. حسن په افغانستان کې د یو ټي وي سره کار کولو او د یو طالب کمانډر په اړه ډاکومنټري جوړولو له کبله ورته د سر خطره جوړه وه. دغه خطرناک حالات حسن او د هغه کورنۍ دې ته وهڅوي چې په غیر قانوني ډول یورپ ته د ننوتو خطر په سر واخلي او بیا د سره ژوند شروع کړي. په سان فرانسیسکو کې میشت د وی او ای آشنا ټی وی همکار عارف یعقوبی وایي چې حسن فاضلی نړۍ ته هغه څه په ګوته کړي چې تر اوسه چا نه دي کړي.
What he did, he just brought that story with all details, how difficult it is for a family to leave.
حسن په ځانګړي توګه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته پیښې ستونزې ډېر په تفصیل سره ریکارډ کړي. حسن هغه ټولې مسلې په ګوته کړي چې خپل وطن پرېښودل او بل وطن کې ځان قانوني کول او آبادېدل څومره ګران کار دی. هغه چې څه کړي دا اوسه پورې چا هم افغانستان او افغانانو له نه دي کړي.
Obviously he did that nobody else have ever done in the past.
عارف یعقوبی زیاتوی چې حسن نړۍ ته خودلی چې د لک تر لګه ټکنالوژي نه هم ډیر تر ډیر او سودمن کار اخستی کیدی شي.
The tells that less is more. If people want to do something, if they want to create something,
دا فلم خلکو ته ښایي چې لږ هم ډېر دی. کو خلک خپل کیسه نړۍ ته اورول یا ښکاره کول غواړي، نو هغې له د لویو کیمرو او ډېرې ټکنالوژۍ ضرورت نشته. هغوی خپله کیسه په یو عامه د موبایل په کیمره هم ریکارډ کولی شي. د حسن فاضلی فلم د نیمې شپې مسافر تر اوسه 12 جایزو له نومولې شوې او 16 جایزې یې ګټلي. مید نایټ ټراولر تېر کال د سان فرانسیس کو سالانه نړیواله فلمی میله کې د بیسټ ډاکومنټري فیچر په کټګوري کې ګولډن گیټ جایزه هم ګټلې و. ارشد خټک، وایس اف امریکا، ٹی ون نیوز، سان فرانسیسکو، کالیفورنیا.
خضر مردون کو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو څه خبري خبرونه هم په دې ځکه پایتره سیږي چرته زمو د ریډیو دا خبرونه لا هم جاری دي او د دې خبرونه سره پر رسیدو ز اشواق ومن سره د خپل همکار عدنان رشید ایدن او د جان تاسو نه خل اجازه او پښپاول ریډر لا فهمه.